السلام علیکم استړی مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زملی حمید زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن نوی ریپورت، په تیرای کې د وسلوالې ډلې لخر اسلام لخوا د ځایی امن کمیټه د ځینو غړو د کورونو د سوځولو، قبایلی سیمې ته د خیبر پښتونخوا د گورنر د دورې او په ملک کې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د سیاسي هلو ځلو نه به خبرو تاسو. په خبرونه کې نور یو شمېر رپورټونه هم لرو. خول د دې سیم تازه خبرونه او زموږ د همکار پامیر ساحل نه.
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکی. په تیرا کې وسلوالو د امن کمیټې غړو کورونه سوځولې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال له 900 زیاتې ښځې د پت په نوم وژل شوې دي. او نن په قزاقستان کې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کیږي. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې غړو تر 15 زیات کورونه سوځلې دي. د خیبر ایجنسی و چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې کړی دی. د دې چارواکي په وینا د کورونو په سوځولو کې ځاني زیان نه دی شوی. لشکر اسلام لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره شوي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په یو تازه رپورت کې ویلي تیر کال په دې هیواد کې د پت په نوم 914 ښځې او نجونې وژل شوې دي. دا رپورت پرون خپور شوی دی. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف نن مشال راډیو ته ویل په قبایلي سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې هلته د ښځو وضعیت په اړه سم معلومات نشي ترلاسه کولای. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د حالاتو له کبله له هغه ځایه معلومات ترلاسه کول ډېر ګران شي. په خیبر پښتونخوا کې ځینې پیښې شوي دي، خو زیاتره وژنې په سند او جنوبي پنجاب کې شوي دي. زهرا یوسف وایي په سند او پنجاب کې دا وژنې د قبایلي جرګو پریکړو په نتیجه کې شوي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وایي چې دوی په بلوچ مېشتو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نشي کولای. د بی ان پی ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی په ګوند راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
میں خوزدار کی بات بتاؤں
زبد خوزدار خبر درته وکرم کچيري حالتز مجد غوند دوه غړي په موټر سایکل باندې د غوند بیرغ ولګوي، نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی او وهي.
دا په داسې حال کې ده چې د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې ډېری بلوچ بلتون پالو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی چې که د راتلونکو ټاکنو لپاره یې هلې ځلې وکړي نو وبه یې وژني. ملاله یوسفزی پلان لري په سوات کې د څلوېښتو نجونو تعلیم لپاره له خپل فنډ پیسې ولګوي. په دې کار کې له ملاله سره امریکایي اداکاره انجلینا جولی هم مرسته کوي. ملاله تېره ورځ له لندنه په یوه ویډیوي پیغام کې د دې کار پیلولو اعلان وکړ. دا پیغام هغې په نیویارک کې د ښځو نړیوالې غونډې ته استولی دی. د ویل له انجلینا جولی سره ګډ دوی توانېدلی دي چې 45,000 امریکایي ډالر جمع کړي. دا پیسې په سوات کې د 15 او 12 کالونو ترمنځ عمر لرونکو 40 نجونو په تعلیم لګیږي. ملاله د اکتوبر په میاشت کې طالبانو ویشتلې وه. تر هغې وروسته نوموړي په برتانیا کې د اوږدمهاله علاج لپاره ایساره ده. د افغانستان په غزنی او لغمان کې په دوو چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ کسان ژوبل دي. لومړی پیښه نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وشوه. چارواکي وایي په دې پیښه کې د سیمه ییزو پولیسو یو سرتیری ووژل شو او درې ولسي وګړي ژوبل شول. دویمه پیښه نن ماسپښین شاوخوا 1:00 بجې د غزنی ښار په بزازي سیمه کې شوې ده. چارواکو مشال راډیو ته وویل په بایسیکل کې د ایښودل شویو چوونکو موادو په چاودنه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیري او یو ملکي وګړی ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پړه چانه د منلې. افغان ولسمشر حامد کرزي په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټول وژنه بللې ده چې پکې 4,000 ولسي وګړي او امنیتي سرتیري ووژل شول. دا حمله د چهار شنبې پر ورځ شوې وه. ولسمشر کرزي تیره ورځ په یو راډیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
د فراه په مرکز کې ولسوژنې موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي.
هلته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او د ناټو مشر اندروی فوغ راسموسن هم د فراه چاودنه په سختۍ غندلې ده. البته د فراه حمله یو غربي ډیپلوماټ د نوم نه خودو په شرط ویلي ایران تر اوسه د نړیوالو قوتونو د وړاندیز په جواب کې واضح او پوخ ځواب نه دی ورکړی. دا وړاندیز د ایران اټومي پروګرام په اړه د لس کلنې لانجې هوارولو په لړ کې ورکړل شوی دی. په نړیوالو قوتونو کې امریکا، روسیه، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني شامل دي. نن قازقستان په الماتې کې په دې اړه د نړیوالو قوتونو او ایران ترمنځ خبرې کیږي. دا په تیرو دوو کالونو کې د خبرو پنځم پړاو دی. د فبروري په میاشت کې د نړیوالو قوتونو ایران ته وړاندیز وکړ چې که د لوړې کچې اورانیم تولید ودروي نو اقتصادي بندیزونه به ورباندې نرم کړي. دا ډول اورانیم د اټومي وسلو جوړولو لپاره استعمالېدای شي. ایران له دې انکار کوي چې ګواکې د اټومي وسلو جوړولو اراده لري. په شمالي کوریا کې د روسیې سفارت وای پیونګ یونګ ورته مشوره ورکړې ده چې په ټاپو وزم کوریا کې د کړکیچ پراخېدو پر مهال د خپل ډیپلوماټیک افسران له هیواد وباسي. د روسیې سفارت وایان دینیس سامسونوف نن ویلي هیواد یې دې وړاندیز ته توجه ورکوي. د زیاته کړه دا مهال شمالي کوریا د خپلو ډیپلوماټانو ایستلو هیڅ پلان نه لري. تر دې مخکې نن د جنوبي کوریا خبري اژانس یون هاپ وویل سول په شرقي او غربي ساحلونو دوه جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړي دي. دا بیړۍ د توغندیو دفاعي نظام لري. او د فرانسې پولیس له هغو درو تنو مشکوکو سغدریزو پلټنه کوي چې روانه ونې له پاکستانه وایستل شول. دا کسان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې په مخه د ایران له لارې پاکستان ته ننوتي ول. دوی تیر کال د می په میاشت کې د پاکستان په غرب کې ونیول شول. پر دې کسانو کې یو ویش کلن، دویم نه هیش کلن او دریم یې دیرش کلن دی. له دوی سره د نامین میزیشی په نامه هغه افریقایي لسله فرانسوي هم نیول شوی چې په اړه یې ګمان کیږي چې دی د القاعده غړی دی. د مشال رادیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسیدل.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای په هیواد کې په 2012 کې د نه سونه د پاسه خزه او جینکه د غیرت په نامه وژل شوې دي. دا چې د غشمیر کې کمی ولې ناراضي یو ماهر او خبريال وای
دا خو موږ ته پته ده چې د دې دین سره هیڅ تعلق نه لري. دا خالص پښتون روایت، د بلوچ روایت، یا د سندي روایت، یا د پنجابیانو روایت.
پاتیرا کمرخیلو تختکی سیمه کې لخکر اسلام وسلوالې ډلې د ځایی امن کمیټه د غړو خواوشا 25 کورونه سوځولې دي. یو ځایی مشر وایي
لخکر اسلام د لوري دغه خلکو ته بار بار ویناګانې شوې چې تاسو خپل علاقو ته واپس راشي. دغلته کې دا خلک واپس نه تلل ځکه چې هلته کې هغوی سره جګړه هم شوې وه. نو دا کورونه چې دي سوځول شوي دي.
د یو لسم مې د انتخاباتو لپاره یو شمیر ځوانان امیدواران هم ولاړ دي او په ملک کې د مثبت بدلون خبره کوي.
دلته زمندر دی علاقه کې خانان دي خو خو بس وکنه والی او بینځه کله پس بیا را پیدا شي بیا وي چې موږ له وکنه راکړي. ان شاء الله تعالی چې موږ دومره بدلون راولو چې په دې 15 په تکاله کې به هیڅ چا دومره نه راوستي.
دا انور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دی او ریډلې مهیره ده. دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي د هیواد حکومت دولت سره کړې وعدې نه دي پوره کړې چې حکومت دولت ته ژوند حفاظت کولو او د قانون عملداري ساتلو کې ناکامه کاری. دا خبره ایچ آر سی پی په اسلام آباد کې د 2012 کال لپاره خپل کلنی رپورٹ وړاندې کولو په موقع وکړه. تفصیل یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال ریاض موسی خیل نه اورو.
د زیارت پر ورځ ماخام د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د کال 2012 رپورت وړاندې کولو په وخت د ایچ آر سی پی یا د بشري حقوقو کمیشن خپل رپورت کې وي چې پاکستان کې یو طرف ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خلک وجل کیږي نو بل طرف ته په سیاسي، مذهبي او نورو اختلافاتو هم د مرګونو سلسله روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یو چارواکي نجم الدین د دغه کلیز رپورت د جزئیاتو په اړه وي.
چاہے بلوچستان ہے، چاہے کراچی ہے، چاہے فاٹا ہے، سرکار نے جو وعدہ آئین
که بلوچستان وی، که کراچی او که قبایلی سیمه وی، سرکار چی دولت سره کومه وعده پاین کې کړی دا او کومه یې په نړیوالو قانونونو کې کړی، هغه ټولو کې لومړی د ژوند حق ورکول دي، رستو بیا نور حقونه راځي، خو دې کې یو هم نه را پوره کړی. تاسو وینئ نه خو کراچی کې څه د قانون عملداري شته، نه بلوچستان کې او نه د ملک بلې او برخه کې، او دا هم د چې حالت ورځ پر ورځ خرابېږي او موږ ټول کال کې داسې اقدامات ونه لیدل چې دا تر ظاهریږي چې سبب حالات سم شي.
آنے والا کل ہے اس میں کچھ بہتری ہوئی.
دا ایچ آر سی پی دا رپورٹ تر مخا ٹول کال کے پا قبائلی سیمو کے اتسلویخ ڈرون حملے شوی چپکے تر سلور سوا پورے خلق وجلی شوی دی. دا غرنگ کراچے کے دا دویش سونا او نور ملک دا دو زرون زیاد خلق پا ترہگرے او نامنیو کے مل شوی دی. پاکستان کے دا مخ پزیاتی دن کو وجنو او خراب حالاتو ذمہ وار سوک دی او دا دے پشا سمقصد کی دی شی. پا دے اڑا مشال ریڈیو سر خبرو کے دا بشری خیر خیگڑے دا پارا کارکون کے او یو غیر سرکاری تنظیم غڑی اسم ملک ویناوا
دا یو دا ورز معمول جوڑ شوی دی او دیکھ دا رکھ دا در ریاست یو لوی ذمہ واری دی باید سی دا سیزونو مخنوی او شو دا سیزونو دی سیریس دی مطلب دا اس دوی پا دا غبنی نظر و ساتی دا پاکستان خلاف یو دا سی بین المللی سازش دی چی پاکستان کمزور کول هم غواړي او دا سازش مخپل کمزوری او مخپل غلط پالیسی شامل دی چی نن مونږ په دا موڑ بنے ولاړ یو چی مونږ دا سیس خطر لرو چی پاکستان ته یو بیا چی کم دی یو دا سی پیش مخت دی چی پاکستان ته خطر ته پیدا کی دی شی او پاکستان کی غیر استحکام یو راتلل شی.
دا ایچ آر سی پی رپورٹ کے ویل شوی دی چی پروس کال پاکستان کی دا سوارلسو خبریالانو وجن هم ریکارڈ شوی دا او دا رنگ دا پاکستان شمیرا دا خبریالانو دا پارا دا نړی خطرناک ملکونو کی کیگی. دا دے پا نسبت افغانستان کے پروس کال یوازے دو خبریالان وجل شوی دی. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې بل خو د 2012 کال پر رپورت کې ویلي دي چې تیر کال 914 خزیا جنکه د غیرت په نامه وژل شوې. په دې کې زیاتره مقدمه در شوې خو عدلیه هغه کسانو سره نرمي خودلې چې په دغه وژنو کې ککړو. کارپوهان وایي چې حکومت سره سره د ټولنې مسؤلیت هم جوړیږي چې پر روایتو کې بدلون راولي. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز یو رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې ایچ آر سی پی د 2012 کال پر رپورٹ کې ویلي چې په هیواد کې خواو شاو 914 خزی او جینکۍ د غیرت په نامه وژل شوې. په رپورٹ کې ویل شوې چې په پاکستان کې د خزو پر ضد تشدد زیات شوی. د دغه ادارې مشر زهرا یوسف له مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د غیرت په نامه زیاتره وژنې په سند او په جنوبی پنجاب صوبو کې شوې.
د غیرت په نامه د وژنو شمیره د 690 واخلی تر 900 پورې ده. د زیاتره وژنو فیصلې قبایلي جرګو کې شوې او په ځانګړې توګه سند صوبې کې دغه شمیره تر ټولو زیاته ده. په دغه صوبې کې کاروکاري چې د غیرت په نامه وژنې جایز ګرځول کېږي د دې وژنو په اړه مقدمې درج شوې دي، خو د سزاګانو شرحه ډېره زیاته کمه ده.
زهرا یوسف په خبرو کې زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې هم د غیرت په نامه وژنې شوي، خو د خراب امنیت په وجې د دغه سیمو څخه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. په کراچۍ ښار کې د اکسپرس ټریبیون خبریال او کارپو نوید حسین مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د تیرو درې کلونو راهیسې د غیرت په نامه په وژنو کې اضافه شوي. د دوی په خبره تیر حکومت کې د ښځو د حقوقو لپاره ډیره زیاته قانون سازی شوې و، خو پښتنه دا ده چې په وژنو کې هیڅ قسمه کمی نه دی راغلی.
دا آزاد شمار چې دی دا ولې نه کمیږي؟ نو دې کې تاسو وګورئ زمونږ د سیمه کې کدا پاکستان شو یا انډیا شو یا افغانستان شو، دې کې غیرت په نوم باندې د ښځو خلاف تشدد دا ډیر زیات دی. نو دا خو مونږ ته پته چې د دې دین سره مذهب سره هیڅ تعلق نه او دا چی دا خالص چی دے دا پشتون روایات چی یا دا بلوچ روایات چی یا دا سندھی روایات چی یا دا پنجابیانو روایات چی، نو دا خلو خلاف ولی چی زمون دے معاشرہ کے زمون دے سوسائٹی کے سڑے خل اخپل ملکیت گرنی.
دا غیرت پناما ورجنو کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ولی نمیلاوی گی؟ دا پاکستان دا بشری حقوقو اداری مشرہ زہرا یوسف دا دی پا جواب کی وائی
په زیاتره مقدمو کې کسان پیژندل شوي وي ځکه چې هغه یې پلار، ورور او یا خاوند وي. په ځینو مقدمو کې کسان هم نیول شوي، خو په ځینو کې کسان په قصد خوشي کړل شوي دي. او ما تاسو ته وویل چې د سزاګانو شرحه کمه ده او د دې بنیادي وجه د عدالتونو او په ځانګړې توګه د مقامي عدالتونو لخوا هغو کسانو سره نرمي ده چې د غیرت په نامه یې وژنې کړي.
کارپو نوید حسین وایي چې د غیرت په نامه وژنو سره په ټولنه کې د ښځو حوصله شکنی کیږي او د اکثریتي سړو ټولنه کې ښځې خپل ملکیت ګڼل کیږي، نو دغه وژنې د عبرت جوړولو لپاره هم کیږي. د نوید حسین په خبره د کار سره د خزو احتساب کیږي چې د سړو د خوخي پر ضد کارونه کړي. د غیرت په نامه وژنو مخنیوي لپاره د حکومت او د ټولنې سزي مواري جوړيږي. کارپو نوید حسین زیاتوي
د حکومت کار نه دی، دا روایت بدلول د معاشره، روایت بدلول هم د معاشره کار دی. معاشره روایت زمونږ ترجیحات دي او ترجیحات چې دی هغه معاشره ځان نه پخپل چې دی مختص کوي. نو دا ترجیحات چې تر څو پورې نه بدلېږي او دا ترجیحات به هم دغه معاشره بدلوي او څنګه به یې بدلوي، دې معاشره کې به شعور نور مونږ راولو په هغې کې چې هغې په دې شي پوه شي چې دا شی زمونږ د مذهب هم خلاف دی، دا د انساني حقوقو هم خلاف دی. د محله او د کلي جومات ملا چې دی په دې باندې اویرنس کریئټ کوي. دې کې د میډیا کې ستاسو او زما کردار دی چې مونږ دا اویرنس خلکو کې او دا شعور خلکو کې راولو.
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې مشر زهرا یوسف په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غیرت په نامه وژنې هم د ریاست پر ضد د نورو جرمونو په شان یو جرم وګرځول شي او قبایلي جرګونه دا اختیار واخیستل شي چې د خلکو د وژنو فیصله پکې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی چارواکی وای تیر شپه وسلوالو په لرې پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکیه کې د کمرخیلو امن کمیټه د غړو خواو شا 15 کورونه سوځولې دي. دی وای چې د غسیمه وسلخ کړي اسلام وسلوالې ډلې تر واک لاندې ده او په دې وروستیو کې ترې ځینې خلکو خپلې کړې هم وستلې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې اورو.
د خیبر هاوس یو چارواکی نوم نه خودلو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کمرخیلو تختکی کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې کسانو د کمرخیلو امن کمیټې د هاغو غړو خواوشا 15 کورونه سوځولې دي چې سمو د مخکې د غسیمه پریخې وا. په دې حق لباندې د لشکر اسلام وسلواله ډلې په خپل لاسنه دی ویلي چې دوی دغه کار تر سره کړی دی او کنه. خو د بر سرکاری چارواکی وای چې دغه کار لشکر اسلام وسلواله ډلې کړای دی. یاد دیوی چې خواو شا 2 وړاندې په تیرا کمرخیلو تختکی سیمه کې د کمرخیلو امن کمیټې غړو لشکر اسلام وسلواله ډلې سره جګړه وکړه چې یو لس د امن کمیټې غړي پکې ووژل شول او دغه کمیټې د نورې جګړې توان نه لرلو نو ځکه یې دغه سیمه پریښوده او یو شمېر کورنۍ ترې خپلې کړې هم راوستلې دي. خو ځینې کورنۍ پکې اوس هم ژوند کوي او دغه سیمه اوس د لشکر اسلام وسلواله ډلې تر واک لاندې ده. د تیرا تختکی سیمې د پیښې په حکله د کمرخیلو قبیلې یو مشر خیال متشا اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته نه چې کوم کورونو نه خلک وتلي دي تختکی چې کوم امن کمیټې وه د هغې رضاکارو یا د هغې همیانو کورونه سوځول شوي دي. کورونو اطلاعات مونږ ته میلاو شوي دي. مقامي سطح باندې دینا وړاندې هم چې کورونه سوځولي شوي وو. د لښکر اسلام د لوري دغو خلکو ته بار بار ویناګانې هم شوي چې تاسو خپلو علاقو ته واپس راشي. خو زمونږ د انفارمیشن مطابق دغلته کې دا خلک واپس نه تلل ځکه چې هلته کې هغوی سره جګړه هم شوې وه. نو دا کورونه چې دي سوځول شوي دي.
د ویل ور ده چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې هم د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ په خونړیو نښتو کې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او وسلوالو پکې د ځایي خلکو په لسګونه کورونه هم سوځولي دي او په زرګونه خلکو ترې خپلې کډې هم راوستلې دي. او دغه د تیرا میدان سیمه اوس د تحریک طالبان پاکستان تر واک لاندې ده. همدارنګ د خیبر په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د دغې سیمې نه هم په ګڼ شمېر کې خلک وتلي دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول سکولونه، بازارونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي.
د خبر ایجنسی د حالاتو په اړه تاسو دا رپورت واوریدلو. د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې د لیکوال ویلیام میلم مقاله خپره کړې ده چې پکې د پاکستان په اوسني او کړکیچنو حالاتو رڼا اچولې ده. لیکوال وایي د دې هیواد ستونزې دومره زیاتې شوې دي چې حل کولی نشي. لنډیز بل عبدالحی کا کړو.
په نیویارک ټایمز کې مقاله لیکونکی ویلیم میلم د پاکستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر دی او د مقالې ته د پاکستان په تیزی سره د زیوال عنوان ورکړل شوی دی. لیکوال په سر کې وایي د پاکستان یو ټاکل شوی حکومت د دې هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل 15 کال پوره کړو، خو د حکومت دغه کامیابی په هیواد کې د روانو ویرونکو پیښو په بهیر کې ورکه سوه. د ده په وینا دغه ویرونکې پیښې دا تاثر ورکوي چې پاکستان په زیاتېدونکې توګه یو غیر فعاله ویشل سوی او له ډیرو مصیبتونو سره مخامخ ریاست دی. له دې وروسته لیکوال دغه ټولې پیښې یادوي، په دې کې د انتها پسندو له لوري د اقلیتونو په نشه کول او وژل، د تنګ نظره مذهبي رجت پسندانو د تشریح سوي مسلمانۍ پر بنیاد زیاتېدونکې حملې، د صوفیانو پر مزارونو بریدونه، په سماجي او طبي برخه کې بشري مرسته رسوونکي په نشه کول شامل دي. د ویلیم میلم په خبره پاکستان یو داسې ملک دی چې په تاریخي توګه یې تل تر خپل زور د زیات طاقت استعمالولو کوشش کړی دی. د ده په وینا دا کار دوی له هند سره د خطر د احساسولو له وجې کوي، هم دغه خطر د فوج حیثیت د خلکو په نظر کې تر سیاستوالانو اوچت کړی دی چې له وجې فوج د هند د تصوراتي برابرۍ لپاره د هیواد ټول وسایل په لاس کې اخیستي دي. لیکوال پر مخ کاږي چې د هند او افغانستان پر ضد د استعمال لپاره فوج مذهبي وسلوالې ډلې جوړې کړې دي. د ده په خبره د پاکستان مسلې دومره زیاتې شوي چې حل کولای نسی. د ویلیم میلم په وینا دغه مسلې دا دي چې یو کمزوري ریاست چې د خپلو جوړسو بلاګیانو له حملو سره مخامخ دی، سیاسي او معاشي ادارې ډېرې زیاتې غیر فعال دي، د خرابیانو په یو نه ختمیدونکي چکر کې راګیر دی او له دې حالاتو څخه د راوتلو لپاره هیڅ ډول ژمنه یا هیله نه څرګندوي. په پای کې لیکوال ویلیم میلم لیکي په داسې حالاتو کې د مغربي او ګوانډي هیوادونه به کېدلای سي په تیزی سره د زیوال پر لور روان، د ناکامه کېدونکي جوهري ریاست په سیاسي او ستراتیژیک اثراتو باندې غور کوي.
داو عبدالحی کاکر رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو رپورت کې لیکي چې په پاکستان کې د فرقه وارانه تشدد روانو پیښو دغه هیواد په هنر خپل ژور اغیز پرېښی دی او ځوان هنرمندان اوس د شیا او سنی فرقو ترمنځ د تشدد په شاده علتونو په اړه پوښتنې راوچتوي. شاهین بونیری د رپورت مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز لیکي په پاکستان کې فرقه وارانه تشدد دومره ډیر شوی دی چې اوس اثر د هیواد په هنري منظر راخور شوی دی او ځوانان هنرمندان اوس د شیا او سنی فرقو ترمنځ د تشدد په شاد علتونو په اړه پوښتنې راوچتي. ځینې هنرمندان داسې دي چې د خپل هنر په وسیله پر روان تشدد د خپل غوسې څرګندونه هم کوي. په راپور کې په لاهور کې د ځینې هنرمندانو په اړه لیکل شوي چې تصویرونه جوړوي او د برش، رنګ او کینوس په وسیله په پاکستان کې د روان تشدد او عدم برداشت پیښي او د دغه پر شا عوامل روښانه کوي. رویټرز لیکي د 1980 د لسیزې را په دیخوا په پاکستان کې هنر وده کړې ده او د میډیا د توجه له کبله د هنري فن پارو خرص هم ډېر شوی دی. په ښارونو کې آرټ ګیلری پرانستل شوی دی او په لاهور او پنډه کې د نېشنل کالج آف دی آرټس په دوو ادارو کې یو لوی شمېر هنرمندان زده کړې کوي. د هنر استادانو خبری ایجنسی ته ویلي په روایتي توګه پاکستانی هنرمندانو په هیواد کې په سیاسي او ټولنیزو بدلونونو توجه ورکوله، خو اوس هغوی تر ډیره حده په خود احتسابه کې بوخت دي. د فرقوارانه تشدد سره سم ځینې بلوچ هنرمندان په بلوچستان کې د روانو حالاتو د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د بلوچ بیلتون غوښتونکو د تختولو او وجلو پیښې تصویر کوي. د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې او ریډلې شئ. اسوسییټډ خبری پریس خبری ایجنسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې روسیو کې د تعلقاتو د خرابېدلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ایجنسی کې افغانستان وایي چې پاکستان باید د امن پروسه کې مهم رول ولوبوي او پاکستان باندې تور لګوي چې په دې لړ کې هغه شرطونه مخې ته هېري چې د منلو وړ نه دي، بلخو پاکستان وایي چې د امن پروسې ته په پوره ډول ژمن دي. د مقالې تفصیل په دې رپورت کې. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی کې د زیارت په ورځ افغانستان په پاکستان تور لګو چې په هیواد کې د 1200 کالو راهیسي روانه جګړه د ختمولو په مقصد یې د سولې په هڅو کې د نه منلو وړ شرایط خېدي. ایجنسی کې د هغه سدي چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور د خرابېدلو په لور بوزي او زیاتوي د دواړو ترمنځ تعلقات خرابېدلو له امله د طالبانو سره د مذاکراتو کوششونه اغېزمن کیږي. د ایجنس په خبره په افغانستان کې د بارنیو جنگي ځواکونو د وتلو نه وړاندې په هیواد کې د شخړې پر امن حل راوستل امریکا او د هغې د ملګرو هیوادونو مهم هدف دی. افغانستان او نړیوال ملاتړ هیوادونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډیر مهم بولي. ایجنسی کې یو شمیر طالبان قیدیان د پاکستان په ولکه کې دي. په دغه هیواد تور دی چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کولو سره په افغانستان خپل اثر غواړي. خو بیا ایسوسیټډ پریس د پاکستان د یو لوړ پوړي چارواکي د خلیلي کې اسلام آباد د پخلاینې عمل ته ژمن دی چې همدغه وجه ده پاکستان په دې وروستیو کې شپږ ویشت طالبان له جیلونو خوشې کړل. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې ویل چې پاکستان د طالبانو د هغه غړو سره په رابطه کې دی چې د پخلاینې د خبرو چارې په لاس کې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جانان موسزی ایسوسیټډ پریس ته د زیارت پر ورځ وویل چې پاکستانیانو ته یې ویلي دي یوازې د افغان خلکو نه بلکې د ځان لپاره په افغانستان کې د امن ملاتړ وکړي. نوموړي وویل چې افغانستان د پاکستان سره یو نږدې پراخ او ستراتیژیک تعلق غواړي، خو دا باید د دوه خپلواکو ریاستونو ترمنځ د برابرۍ په بنیاد وشي، دا هغې نه کم نه. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د داسې دواړخیزه تعلق خبره وکړه چې پکې د پاکستان لخوا په افغانستان د کنټرول حاصلولو خواهش نه وي. د ایجنس په خبره تر اوسه افغانستان د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې نه دی کامیاب شوی او ورته د پاکستان د مرستې ضرورت دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د جګړې په وړاندې یو سیاسي قرارداد باندې کار وکړي. نوموړي په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو د پلان ملاتړ کړی دی. ایجنس لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په وروستیو کلونو کې د بېلابېلو پړاوونو نه تیر شوي دي. افغانستان پاکستان تور لګوي چې د هغه وسلوالو ملاتړ کوي څوک چې د نیټو او حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې سربېره دوی په پاکستان دا تورونه هم پوره کوي چې په ځینو مهمو بریدونو کې یې لاس دی. ایجنس په امریکا کې د یوې څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ مایکل او هینن د خلیلي کې که چېرې دا وخت د امید رڼا وي نو هغه دا ده چې اسلام آباد په دې پوه شي چې تر اوږدې مودې پورې خپله لوبه یا ډبل ګیم جاري نشي ساتلی او باید په شا تری شي. د هغه په خبره ډېرو پاکستانیانو ته دا معلومه ده او ډېرو ته اوس هم پوهېدل پاتې دي. ایجنس د پاکستاني لوړ پوړي چارواکي د خلیلي زیاتوي چې پاکستان د پخلاینې د عمل ملاتړ کوي او د دې لپاره د طالبانو او د افغانستان د بېلابېلو نسلي ډلو د استازو د یوې غونډې د رابللو وړاندیز ورکړي، خو مقصد یې کرزی له دغه پروسې جدا کول نه دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی اونیس پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفرډ وایي 2013 کال به ډیر مهم وي، ځکه طالبان به د ځواک ته ښودلو لپاره بریدونه زیات کړي او مهم سیاسي مشران به په نښه کړي. خو د ده په وینا افغان ځواکونه به د دوی په ملاتړ د دې نفسیاتي جنگ د ختمولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. فاینانشل ټایمز په دې اړه یو رپورټ لري چې مهمې برخې تاسو نجیب عامر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پسرلي موسم پیلېږي او په زرګونو غربي ځواکونه د افغانستان نه په وتو دي، افغانستان به ښایي د طالبانو لخوا د لویو بریدونو سره مخ شي. د څرګندونې په افغانستان کې د ایساف او نړیوالو ځواکونو قوماندان جنرال جوزف ډنفرډ کړی دی. د نوموړي د وینا سره سم د شروع په ورځ 9000 مرګي برید کوونکي وسلوال په فرق کې عدالت ته ننوتل. دوی غوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي، خو د جګړې په پایله کې دغه 9000 وسلوال او 4000 نور کسان وژل شول. د 2011 کال نه تر اوسه په افغانستان کې یو لوی مرګونی حمله ده. جنرال ډنفرډ په خپل مرکه کې ویلي راتلونکي جنگونه به هم دومره نفسیاتي او سیاسي وي څومره چې نظامی دي. په داسې حال کې چې امریکا او د دوی اتحادیان هڅه کوي د افغانستان خلک دې ته تشویق کړي چې د خپل هیواد ملاتړ وکړي، او دا ملاتړ دې په 2014 کال کې د افغانستان نه د پاتې 300 ځواکونو تر وتلو وروسته هم جاري وساتي. نوموړی وایي 2013 کال به ډیر مهم وي، ځکه طالبان به هڅه کوي چې د لویو بریدونو په ترسره کولو او د مهمو کسانو په نښه کولو سره خپل ځواک ښکاره کړي او خلک په ویره کې مبتلا کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډینفورد وایي باور نه لري چې طالبان به ګڼ نفوسو سیمو ته ستانه شي. افغان ځواکونه به خلکو ته د دې باور په ورکولو کې کامیاب شي چې طالبان یو نفسیاتي جنگ پر مخ وړل او ویره خورول غواړي. فائنانشل ٹائمز لیکي په داسې حال کې چې جنرال جوزف ډینفورد او دغه ملګری د افغانستان د راتلونکي فروری میاشتې نه وړاندې د 1300 امریکایي او 1000 نور ځواکونو د وستلو هوډ لري، خای مهمه سیاسي ستونزې به په مخ کې ولري. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه په غربي هیوادونو نیوکه وکړه چې ګواکې دوی د طالبانو سره سازش کوي. دغه خبرو په واشنگټن او اروپا کې سیاسي کړۍ راپارولې او داسې نظرونه مخې ته راغلي چې ګواکې د افغانستان جنگ د امریکا لپاره د بې ځایه تویول او د پیسو ضایع کولو. خو جنرال ډینفورد وایي د 2014 کال نه پس به هم امریکا د افغان ځواکونو سره خپل مرستې جاری ساتي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته وګی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکې دی لنډ خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نورو.
د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 15 زیات کورونه سوځلې دي. د خیبر ایجنسی و چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال راډیو ته ویل چې دا کار 13 شپه د لشکر اسلام وسلوالو ډلې کړی دی. البته دې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په یو تازه رپورت کې ویلي تیر کال په دې هیواد کې د پت په نوم 914 ښځې او نجونه وژل شوې دي. دا رپورت پرون خپور شوی دی. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف نن مشال راډیو ته ویل په قبایلی سیمو کې د خراب حالات له وجې هلته د ښځو وضعیت معلومات پاړه معلومات نشي ترلاسه کولای. د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وایي چې دوی په بلوچستان سیمه کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره حل ځل نشي کولای، ځکه چې ځینې وسلوالې ډلې ورته ګواښونه کوي. ملاله یوسف زئی پلان لري چې په سواد کې د څلوېښتو نجونو تعلیم لپاره له خپل فنډه پیسې ولګوي. په دې کار کې له ملاله سره امریکایي فنکاره انجلینا جولی هم مرسته کوي. د افغانستان په غزنی او لغمان کې په 2014 کې 2 سرتیري وژل شوي او شپږ کسان ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټول وژنه بللې ده چې په کې 44 ولسی وګړي او امنیتي سرتیري ووژل شول. دا حمله د چهارشنبه په ورځ شوې وه. په شمالي کوریا کې د روسیې سفارت وایي پیونګ یونګ ورته مشوره ورکړې ده چې په ټاپو وزم کوریا کې د کړکیچ پراخېدو پر مهال د خپل ډیپلوماټیک افسران له هیواده وباسي. او یو غربي ډیپلوماټ د نوم نه خودو په شرط ویلي ایران تر اوسه د نړیوالو قوتونو د وړاندیز په ځواب کې واضح او پوخ ځواب نه دی ورکړی. د فبروري په میاشت کې نړیوالو قوتونو ایران ته وړاندیز وکړ چې که لوړې کچې یورانیمو تولید ودروي نو اقتصادي بندیزونه به ورباندې نرم کړي.
د یو لسم مې انتخابات
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د مې په میاشت کې د کېدونکو پارلماني ټاکنو لپاره د امیدوارانو د درخواستونو کره کتنه روانه ده او په دې دوران کې د بیلابیلو ګوندونو د نومول شو امیدوارانو کاغذان رد کړل شوي دي. انتخابي کمیشن دا کار د آئین د 2 او 3 دفې له مخې کړی دی چې د یو امیدوار لپاره په انتخاباتو کې د درېدو شرطونه تشریح کوي. د آئین د دغو دفعو لاندې د امیدوارانو د کاغذونو د ردولو ګام دا وخت پاکستان د مدني ټولنې لخوا تر نیوکو لاندې دی. په دې اړه به د عبدالحی کاکړ نه رپورت واورو.
په پاکستان کې انتخابي امیدواران تر دې لمخه چې د ولس د ووټ ترلاسه کولو له امتحان سره مخامخ سي، دوی دا وخت له یو بل امتحان سره مخامخ دي او هغه دی د آئین د دفې 2 او 3 باندې د یو امیدوار پوره خطل. پښتنه دا ده چې دغه دفې پر یو امیدوار په انتخاباتو کې د درېدو لپاره کوم شرطونه لګوي. د پاکستان یو وتلی قانون پو قاضی انور داسې تشریح کوي.
امیدوار کې کم خصوصیات پکار دي. دا د چاغه پاکستاني په وی متکی سرات مستقیم باندې څوک وره دیانتدار بوي امانتدار بوي اخلاقي جرم کې سزا شوی نه وي. دوی شپه ته جوړه هغه ډیسکوالیفیکیشن دی که پاکر وي نه هغه خود پر نشتا که دیوالی شي دا سره پیسې پاتې نه وي نه هغه هم نشي کېدی هغه ته سزا نه شوی. دا څونه نه یا هغه د پاکستان د نظریه او د عدلی آزادۍ و خلاف چلته خبرې نه وی کوي.
که څه هم دوه او درې شپېتمې دفې له نن څخه شاوخوا 28 کال وړاندې د هغه وخت فوجي واکمن جنرال زیاولک د اتم ترمیم په شکل کې د آئین برخه ګرځولې وي، خو باندې شای په لومړی ځل زیات با اختیاره انتخابي کمیشن په فعال توګه عمل درآمد کوي. خو د پاکستان مدني ټولنه او ځینې سیاسي ګوندونه دا دریځ لري چې د دې دفو مقصد د جنرال زیاولک لخوا د جمهوریت د کنټرولولو یو هڅه وه. په تنقید کوونکو کې د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر سینیټر افراسیاب خټک هم شامل دی.
دښپېته او دښپېته مادې چې په آئین کې اساسي قانون کې دي، دا خو جنرال ضیاء الحق دې لپاره اچولې وي هغه یو کنټرول ډیموکراسي یا د خپل تسلط لاندې جمهوریت جوړولو، لکه چې د ایران کې هغه ورته وایي دا مجلس خبرګان کنه چې هغه مخکې لیستونه راواخلي او وایي چې دې لیستونه دغه امیدواران وباسي او نور د پاتې پکې پریږده نور نه پریږده. دا خو هغه سیستم روښی دی، یو قسم ته یو خاص قسم اسمبلی جوړولو، یو خاص قسم پارلیمنٹ جوړولو کوشش دی. ما یقین دی چې پاکستان کې جب ہوئی حلقې به دې خلاف ادرېږي او دا عزت پور نه کی
د افراسیاب خټک په شان د مدني ټولنې فعالین هم تور لګوي چې د دوه او درې شپېتمې دفې پر بنیاد مخصوص ډله او د خاص سوچ خلکو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لاره هوارېږي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری له دې سره اتفاق نه کوي.
گورے اسمبلیاں نے بدمر مختلف نوی داد زن و خلق و غلط فہمی دا چد زن و خلق و دناہل گرزول و سرا تاسو یو مخصوص اڈلا مشران پیدا کولشی سنگ چٹول نوی ہم دغ سے مشران بئی دا صحیح دا دا آئین دا دو شپیتم او دریش پیتم و دفو لمخ با زن کسان نا اہل و گرزی خو دو دوی پر جائے چکم خلق راضی حغب فرشتے یا لا آسمان رخت شوی
نوی.
خو دلته په خپل پر عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او نورو اتحادیانو باندې تور لګیږي چې دوی ولې په خپل واکمنۍ کې د اتلسم ترمیم د منزورولو پر وخت د جنرال ضیاء الحق لخوا شاملې سوي دوه او درې شپېتمو د فوکي ترمیم یا بیا له سره ختمي نه کړي. افراسیاب خټک داوه کوي چې د دوی ګوند هڅه وکړه
دا اتلسم ترمیم چې کېدو نو عوامي نېشنل پارټي لیکلي تجویز وړاندې کړو چې دا آرٹیکل بدل کے چکم درے آویا قانون کی چکم اوریجنل خبریں بھی اصلی خبریں بھی ماں بحال کی، مگر مذہبی سیاسی پارٹی مخالفت کو اور دا غٹی پارٹی چی وی دی مونگ سرا مرگر کیا ہونا کڑا نو دا شای پارٹی شو دا دیو سرا تردن سوچ دی دا سمرا استعمال ریشی جمہوریت خلاف.
ځینې قانون پوهان بیا وایي چې د الیکشن کمیشن لخوا د دوش پیتمی او دریش پیتمی د فیلاندی د امیدوارانو د مستردولو ګام زیات باید جدي وانه خصصي، ځکه دوی د اپیل حق لري او شای په انتخاباتو کې د برخه اخیستو موقع ورکړل سي.
تاسو د عبدالحی کاکړ نه دغه ریپورت واوریدلو. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای په راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلو د ګډون په موخه به دوی قبایلو ته هر ډول مرستې ورکوي. نوموړي وای دوی د همدې مقصد لپاره قبایلی سیمې ته سفر کړي چې دنیا ته د ښکاره کړي قبایل هم د ملک په انتخاباتو کې ګډون کوي او د سیاسي هلو ځلو مهمه برخه تشکیلوي. د سیمې نه د مشال ریډیو د همکار په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د زیارت پورز د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل دوره وکړه او په لوړګي جرګه حال کې ځای مشرانو ته د خپل وینا په وخت وویل چې اوس په قبایلی سیمو کې سیاسي ازادي ده او د خوشحالي خبره ده چې په اول ځل په دې سیمه کې د سیاسي ګوندونو په بنیاد انتخابات ترسره کیږي. دوی وویل چې دلته د زما دراتګ مقصد دا دی چې موږ به د امنیت خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې پر امن انتخابات کوو. په دې حق لا نوموړی وویل
نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ډیزل الیکشن د پاټو په بنیاد دی. زما د راتلو مقصد دا دی چې د دې یری او د ترخې په حالاتو کې صرف دا مې پکې را چې تاسو ته زه خپل حاضری په هر ځای کې وښیم چې نه الیکشن بکو پر امن وکو. قبایل ټول جمهوری خلک دی، هغه خپل امیدوار به پیژني، خپل ووټ مالکان دي چې چاله ور کوي څنګه ور کوي هغه د خپل ذهن کې شته.
دوی وویل چې د تیرو 15 کالو رئیس مونږ ته یو لوی ستونزه د قبایلی سیمونه بې کورشوي خلک سمبالول دي چې اوس پکې د خیبر د تیرا میدان او باړې خلک هم په ګڼ شمیر کې بې کورشوي دي، خو مونږ هڅه کوو چې دوی سره مرسته وکړو او په خړ ډول یې سمبال کړو
چې دوی لږه هغه ماډل ورکما چې کم ځکلې مې نه مو په باجوړ کې او هغه تما یو ډیر غټ پیکیج دی یو ځای نه منظور کړی او اوس بزه هغه د وزیرستان د اورکزی د خیبر د باړې او د مومند د پاره په ماکار شروع کړی دی او زما کوشش دا دی چې هغې ته زه کیش گرانټ ورکم او هغه متاثرینو ته ورکم نه چې د بل چا ته میلاو شي.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د ځایي مشرانو په غوښتنه په خیبر کې د شلمان واټر سپلای سکیم په نامه د اوبو په یوه لویه منصوبه بیا کار شروع کولو، د ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو، د شلمان ټیکنیکل کالج پرانستلو، د لنډ کوتل پرس کلب د منظورۍ او د صحت او تعلیم اسانتیاوې ورکولو اعلانونه وکړل. خدا چې د خیبر سیمې مشران د گورنر دغه دورې او اعلانونو ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حق لا د خیبر سیمې یو مشر اشرف اپریدی وای
اعلانونه صرف محدود دي، اعلان پورې محدود دي، عملی مونږ یقین نشته په یو کس باندې چې راشي او مونږ ته هغه چې کوم اعلان وکړي عملی شکل وي.
او یو بل مشر حاجی محمد حسن د گورنر دغه دورې په محل وویل
مونږ ځکه دا توقعات دي چې دغه د خیبر جلسه یا د خپلو جلسو ټول مکمله پاته د هرې خبرې د تکلیفاتو د مشکلاتو د نورو خبرو، نو مونږ دا ګڼو چې انشاءالله تعالی چې دی په خپل ټیم کې څومره د ټیم دی د قبایلو څنګه څه مسالې خو بیا حل کړي. کنه
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ته د خیبر سیمې بیلابیلو سرکاري محکمو لخوا بریفینګ هم ورکړی شو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو ته د طالب وسلوالو لخوا د ډکې ورکړل شوې دي چې وایي د الیکشن په کمپینونو کې به دوی په دغه ګوندونو بریدونه کوي، خو دغه ګوندونه بیا وایي چې دوی به انتخاباتو کې پوره پوره برخه اخلي، خو دوی اندېښمن هم دي چې دا حالات په راتلونکو انتخاباتو په غیر جانبدارۍ بد اثر پرې باسي. په دې اړه د پیښونه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نن نور تفصیل اورو.
دغه سیاسي ګوندونو مشران وایي چې حالات هر څنګه دي خو دوی به انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل کمپین به هم په خړول کوي. د لړکې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي چې یوه مخصوصه ټوله هڅه کوي چې خپل مرستیال ګوندونه په الیکشن کې رامخته کړي، ولې دوی به د داسې حالاتو مقابله کوي او په الیکشن کې به خپله برخه اخلي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان پخوانی د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیروپو وایي چې باید الیکشن کمیشن د بدمنۍ نوټس واخلي او په دې لړ کې کوټلې ګامونه پورته کړي. دا مذهبي ګوند جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق وایي چې حالات دومره هم خراب نه دي چې الیکشن اوزنډول شي، ولې ځینې سیاسي ګوندونه خراب امنیت اسې بهانه جوړوي. یادونه ول دا چې دغه سیاسي ګوندونو مشران وایي چې الیکشن کمیشن لا پکار دی چې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګی ک یو خو بیره بیل سیاسي ګوندونو انتخاباتو کې د وسلوالو لخوا د ورکړ شو دړکو باوجود په پوره ډول د برخه خستلو خبره کوي، نو بل خو پر راتلونکو انتخاباتو کې د اصلي شمیر ځوانان امیدواران هم ووټونو ته ولاړ دي. دوی وایي چې ک دوی ته موقع په لاس ورغلانو دوی په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولي. په دې اړه نور تفصیل اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیرت ظهیر په دې رپورت کې.
د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې د نور کلا په پرتلا دا ځل په لویش مر کې ځوانان انتخاباتو ته ولاړ دي. د مردان پی کې ویش نه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځوان امیدوار عیسا خان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل، نو هغه وویل چې کدوی ته مقبلانس ورکړی شو نو دوی به ډیر لوی بدلون راولي.
دا فدا چې دلته زمونږ د علاقې کې خانان دي، قوانین دي، دوی خو بسوکونه والی او بزی بیا خپل کارو کې او پنځه کاله پس بیا را پیدا شي
مشال ریډیو دیو بل زلمی انجینئر عادل نواز چې د مردان لونخل سیمینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه صوبایي اوټونو ته ولاړ دی، د هغه د جذباتو په اړه وپوښتل نو هغه وی کلچ مشال ریڈیو دسمی په حالاتو نظر لرون کې تزیه کا خادم حسین نه او پختل نو هغه ویل چې دا د جمهوریت کامیابی ده او په اولس کې د سیاسي پختګۍ علامات دي.
سلور پنځو کالو کې تاسو هر قسم منفی اثرات لټوي، خو کوم مثبت اثر چې تاسو په خپل ویني چې دوه کارونه شوي دي. یو خو هغه طبقه یا هغه ډلې سماج کې په ټولنه کې کم چې عموما دغه نه رستو پات شوي یا احساس نو چې د کې احساس استل پکار دي، سیاست او جمهوریت عمل په دې ملک کې مسلسل کندم کړی شوی دی او مسلسل په هغه الزامات او د هغه متضاد مفکورو فرق کړی شوی دی. په ټي وي غانو کې او په رسالو کې په خبرونو کې د دې وجه نه دغه ډلې رستو پاتې وي. اوس د دې جمهوریت عمل چې څنګه سیاسي عمل چې څنګه په مخکزي عمر او عمر د خلکو شرکت یا ګډون هغه کې ډیر واضح ښکاري او په هغه کې د ځوانانو ذکر تاسو خپلو
د خادم حسین په وینا چې د ولس د خدمت کا دا جذبه په ځوانانو کې هم دغه شان پاتې شو، نو هیله ده چې د پاکستان راتلونکي به دا ځوانان ډیر روښانه کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تنی مې کبایلی سیمې اف ار ټانک شپې تکلن او سیدون کې ګلان ابي بي چې د روانو ټول ټاکنو لپاره د ټانک تهلکې نه کاغذونه جمع کړي دي. وای د زنانو د خدمت لپاره راوتلې ده او تر اخیره به جنگ کوي. د مشال ریډیو همکار ورسره مرکه کړي ده او په سر کې تری پختلی چې تاسو د سیاست میدان ته څنګه سوچ پیدا شو.
اسلام آباد غریبان ډیر بیا کار دی پارا ودرے خدمت وکړه.
ګلان بیبی کدام رته وای چې بجاوړ نه هم یو ځانانه چې کوم دې ټول ټاکنو د پاره راوته د بادام زری، نو تاسو چې اغه سره دغه سوچ پیدا شو کنه خپل مو دغه فیصله ول نه کړي و؟
دا دې سره خپل پیدا سم سره خپل پیدا خپل سوچ ورغه ما خپل سوچ راغی.
ستا پکور کې چې کم ستا خوند یا ستا بچی دی ستا رونه دی اغه سوي اغه پدې کې تاسو سره مرسته کوي؟
دا ته خوشحال دي چې کسی ونه کې ټول کله خوشحال دي ته کور خو نه ما کله خوشحال ده
سوي کلی زنانا صدر ته وای
یا چې و ټول نه وتا ته درکو خو ته و درېږه
ها
نور څنګه ما خو تعلیم نه ستا
نیم قبائلی سیما دل تخو حالاتم دس ناسم دی تحفظ پاڑا دس سان دیکھنے لڑائی کا نا تاسو کچرتا بریا ترلا سکڑا تاسو کامیاب شوئی زنانا دا پر ابا اول سکے
زنانا تو روزگار ور کہوں ولا کوک باور کوم امیران خو چې پاتې اخو اسلام آباد ته لاړ از به تاسو کلیک شوم
سګنه چې ټولټاکنه وشي ووټونه به وګټي په دا انتخاباتو کې به کامیابی ومونډې ان
شاء الله ووټونه به مزيري خلک دې درا پسې ټول څنګه را سره والی ارده تل اقل یاد یا زله یا چې ټول څنګه را سره والی ارده
خاتا سوای چې ما دورې شروع کړې دي د سه خلکو ته چې ورځي خلک سوای التا عام زيون تام ته زی چې التا خلکو ته خبرې کوي
تو کلی شور په ځوانان خو ته ما کا کله خو ما کا پټاک نشور مونږ یې سره مسیح سره کلی زنانې را سره زنګ را سره
دلته په قبایلی سیمو کې مشران داسې بد غنی چې زنانه راوځي یا زنانه وړ تزي سوای مشران سوای
ډېر خوشحال دي داسې یعنی دومره خوشحال دی چې ته مو سره دومره هغه کوي نوره فالتو وال ما ته راځي چې ته مو سره ودرېږه
د اف ار ټانګ د اوسیدونکو ګلانه بیبي سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وایي ځینې قوتونه دوی ته نه پرېږدي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي د دوی په وینا کې داسې حالاتونه دي په ټاکنو کې برخه وانخلي بلې خواته د پاکستان پوز مشر بلوچستان ته په ورځنۍ دوره تللی او هلته د انتخاباتو لپاره د امنیت جاج اخیستی نسیمه نه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل راکوي
د بلوچستان د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ځای ناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینای وایي په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي جمال دینی دا خبرې د جمعرات په ورځ په کوټه کې په یو خبري غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د دوی له ګوند سره همداسې چلند روان وو نو ګوند به په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه وانخلي نوموړي په دولتي چارواکو غږ وکړ چې دوی ته د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاین موقع ورکړل شي
اگر آپ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کریں گے
کچیری تاسو موږ ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو موقع راکوي نو موږ به ضرور برخه اخلو کچیری نه وي نو موږ ته دی وویل موږ به یو ځای کښینو ځکه چې دا وخت خوزدار سیمې ته یو څوک هم تللی نسی په قلات سیمه کې بیا زموږ غړیو ته اختارونه ورکړل کیږي چې ټاکنې یا مرګ جهانزیب جمال دینی د اوسنی حکومت له لوري ټولي هغه خبري رد کړې چې د پواینا دوی د راتلونکو ټاکنو په اړه کوي جمال دینی له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی دوه غړي په یو ځای نسی ګرځیدای خو د ځینو ګوندونو غړي په قافلو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین چلوي
مې خوشدار کی بات بتاوم چې بلوچستان نېشنل پارټي کې دوه موټر سایکل اگر وہاں پہ
زبرد خوزدار خبر درته وکرم کچيري حلتز مجد گوند دوه غړي په موټر سایکل باندې د گوند بیرغ ولګوي نو واستوال کسان لدوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل چې تاسو کوم کار کوي لدی لاس واخلی خوله بده مرغه بلې خواته د تور شیشو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي نو موږ په داسې حالاتو کې څه وکړو زموږ سره بیا یواځینۍ لاره دا پاتېږي چې موږ ورته ووایو چې تاسو هر څه وکړئ موږ په آرام کښینو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې ډیری بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی چې که یې د راتلونکو ټاکنو لپاره هر قسم مهم وچلاوه وبه وژل شي بلې خواته د پاکستانی پوز لخوا په خبرې سوې یوې خبرپاڼه کې ویل سوې د دې هیواد د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جمعرات په ورځ کوټې ته راغلی او همدلته یې د بلوچستان د گورنر او لنډمهاله وزیر الله په شمول له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی او هم یې ورسره د راتلونکو ټاکنو د امنیت په اړه خبرې کړې خبرپاڼه زیاتوي د پاکستانی پوز مشر د بلوچستان لوړ پوړو چارواکو ته باور ورکړی چې پوز به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره له دوی سره سمې هلې ځلې کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
د مشال راډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیم بجې
پښتانه او نړیوال
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روغتیا او درملنه
په 2 نیم بجې
سروې
په 3 نیم بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیم بجې د د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دریو غیر مسلمو چوکو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو 13 امیدوارانو نمونه غوره شوې دي چې د زیارت په ورځ د دوی د کاغذونو کره کتنه وشوه. اقلیتي چوکو ته وړاندې شوي کاندیدان وایي دوی به د اسمبلی د غړو د ټاکل کېدو نه پس د لږکیو د حقونو لپاره کار کوي، خو ځینې نور بیا وایي کله کله د پارټیانو او د لږکیانو ګټې په خپلو کې سره په ټکر کې وي. د موضوع تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې د غیر مسلم چوکو لپاره سیاسي ګوندونو د دیش امیدوارانو نمونه غوره کړی دي چې د یو لسم مې ټول ټاکنو وروسته به صوبایي انتخابي کمیشن هم د دغه لیست نه د اسمبلی غړي اعلان کوي. د زیارت پر ورځ خیبر پختونخوا انتخابي کمیشن مشر سونو خان بلوچ د سیاسي ګوندونو له اړخه غوره شوي امیدوارانو د کاغذونو کره کتنه وکړه او د هغوی نه ضروري پوښتنې هم وکړې. په دغه لیست کې عوامي نېشنل پارټي د ګلشن یوسف بټي او ڈاکٹر جتیندر سنگھ نمونہ او پاکستان پیپل پارٹی دا یوسف جارج، نصیب چاند، راویندر کمار بابر او جسونداغ نمونہ اڑاندی کلی دی. دا پیپلز گند امیدوار یوسف جارج مشال ریڈیو تا اوائل کچر منتخب شو نو پا صوبہ کے با دا اقلیتی رو رولے دا پارا دا حکومت پا خرچ کورونا جوڑوی.
زما مخ کے منشور دا دے اخفل کمیونٹی لپارا دا کہ کلا اسمبلی تر اعظم دا قرارداد پیش کو کہ زمنگلا ہاؤسنگ سوسائٹی بندے کار کو جی فرسٹ پرائرٹی بنے دے بندے بیس کو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې غیر مسلم چوکو سیټونو لپاره جماعت اسلامي سلور، جمعیت علما اسلام درې او پاکستان تحریک انصاف سلور نمونه غوره کړی دي، خو بیا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او جمعیت علما اسلام نامزد امیدوار ګورسرن لال وایي چې د سیاسي ګوندونو لخوا د کشمیر ډلې لپاره دغه نمونه ورکولو عمل د دوی د رورولې لپاره هیڅ فایده نه لري.
دا د بدقسمتۍ سره دا خبره کول غواړم چې کم دا کم زمونږ طریقہ کار دو کم دا نامینیشن دینے پدے کہ تو اقلیت تو خدمت نے شکوالے آج کہنے شکوالے کہ دیکھو پالٹے کسان خوشحال ہو لواڑی کنا اقلیت بخوشحال کو سبا تا نہ خپئی نہ بلو پیرا ہوئی مرضی لتا ٹکٹ درگی کو نہ درگی پدے پوا جب باندھے دا خدمت یا اقلیتوں خدمت کول پدے کے ڈیر گران کار دے.
دا شان دا پاکستان مسلم لیگ نواز گن سرا تعلق لرون کی او اقلیتی ممبر پرویز لال وائی پکار دا چ پاکستان کی دا اقلیتی رو رولی ہم پنیغا یا جنرل الیکشن اوشی چاغوی پخپل خوخه د کامی او صوبایی سملی دا پارا پل استازی منتخب کوي.
بالکل سر جو داغانا خی آغام کے مونگ تک پورا حق ملا آگا کے دادے چھ بس مونگ تک پتہ لگی کنا چھ مونگ لیڈ آگشت شو کنیش آگشت ٹھیک شو یہ خبر سرمایہ لگو دن تک پارٹے خبر دا چھ برانا خبر ہوشی عرص خو لیکن دیتا پکار دا چھ ہارڈ ورک رو گوری مونگ تا دا داغانشتا چھ را مونگ سیٹ والو یا مونگ جان تا سو جوڑ کو یا نا جما کنسٹ دا ڈو دینا ویم چھ خپل کوم خدمت ہو چھ سو مونگ کم برادر مرازی یا مونگ کم پارٹیز دا ٹیچ ہو چھ آگا اقتدار تراشی نو مونگ تا دا فیسلٹی را کی چھ مونگ کوم تا منڈے تڑے ہوئی کار کئی.
دا یادونی دا چھ دا خیبر پخت پختونخوا اسمبلی یو سل او سلی رشغلو کې دویش د زنانو محسوس چوکې او درې د کمشمیر اقلیتي رو ولې د پاره مختص شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دې چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو اړبی اعلان خبرونه د پامیر ساحل نور
د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 15 زیات کورونه سوځلې دي. د خیبر ایجنسی و چارواکي د نن نکو د پښتر نن مشال رډتو ویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې کړې دي. البته دې ډلې وسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په یو تازه راپورټ کې ویلي تیر کال په دې هیواد کې د پت په نوم 914 خځې او نجونه وژل شوې دي. دا راپورټ پرون خپور شوی دی. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف نن مشال رډتو ویل په قبایلی سیمو کې د خراب حالاتو جہالتا د خجو وضعیت معلومات نشی ترلاسه کولای. د بلوچستان نیشنل ګوند مشران وایي چې دوی په بلوچ میشتو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نشي کولای ځکه چې ځینې وسلوالې ډلې ورته ګواښونه کوي. ملالہ یوسفزئی پلان لري په سواد کې د څلوېختو نجونو تعلیم لپاره خپل فنډ او پیسې ولګوي. په دې کار کې ملالہ سره امریکایي فنکارا انجلینا جولی هم مرسته کوي. ملالہ 13 ورځې له لندن په یو ویډیو پیغام کې د دې کار پیلولو اعلان وکړ. د افغانستان په غزنی او لغمان کې په دوه چاودنو کې په دوه سرتیري وژل شوي او شپږ کسان ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټول وژنه بلل چې پکې څلور څلوېخت ولسي وګړي او امنیتي سرتیري ووژل شول. او په شمالي کوریا کې د روسیې سفارت وایي پیونګ یونګ ورته مشوره ورکړي چې په ټاپو وزمه کوریا کې د کړکېچ پراخېدو پر مهال د خپل ډیپلوماټیک افسران له هیواده وباسي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. هیله کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بد نه و خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې دا خبرونه په تیارولو کې مرسته کړې وه. زه ملیحه امیرزاده، پامیر ساحل او تکنیکی همکار اسحاق امیری د نه پګډا اجازه واړو. د بلې خبرونه پورې تاسو په الله سپارو. د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.